پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوه د شاهین بنیرې ما او تاسو ته د یو ساته خبری خبرونه کړکلې ویم. په خبرونه کې حال درکو په اورګدو کې د وستوالو او سیمې د اوسیدونکو درمنځ د انخطې په اسلام آباد کې د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې قبایلي سیمو کې د تړل شوو سکولونو زده کوونکو ته په ورپېښو ستونزو هم یو راپور لرو. نشتر حال کې یو کلتوري غونډه شوې ده، دغې نه هم خبرو او زموږ ونیزه خپرونه جمهوریت د تم وړاندې کوو. خوړومبې د بوروال کاکړ نه د دې خبرو نه
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی په اورګزی ایجنسی کې د وسلوالو او ځای خلکو ترمنځ په نشته کې 15 تنه وژل شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي ټول افغانان دي د ولسمشر انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه واخلي او هیواد دي د امن پر لور بوزي. په عراق کې د تیرو دوو ورځو پر مهال په بریدونو کې 60 کسان وژل شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. په اورګزی ایجنسی کې د وسلوالو او ځای خلکو ترمنځ په نشته کې 15 تنه وژل شوی دی. دا نشته د اورګزی په خرخوشته سیمه کې شوی ده او په وژل شوو کې یو وسلوال، یو امنیتي عسکر او درې ځای کسان شامل دي. د پولیټیکل نظامي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د پنجشنبه په ورځ ناوخته په داسې حال کې وسوه چې وسلوالو د ځای خلکو د تښتولو هڅه کوله. وژل شوي درې واړه کسان لاشي مسلک سره اړه لري. چا د دې پیښې په اړه نه ده منلی. د پاکستان په راولپنډی کې د ترهګرۍ ضد عدالت د ناقانونه ګرځول سوي ډلې لشکري جنگوي مشر ملک ساک په درو مقدمو کې بری کړی دی. عدالت د پنجشنبه په ورځ نو وخت امر وکړ چې ملک ساک دی خوشې کړل سي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال وایي چې د ملک ساک پر ضد د مذهبي نفرت خپرولو په تور کې په اټک، تلګنګ او منګله کې د ترهګرۍ له قانون سره سم درې مقدمې ثبت شوې. د ملزم وکیل راو عبدالرحیم عدالت ته درخواست ورکړی چې د موکل پر ضد یې ثبوت نشته نو د ده په وینا هغه دې خوشې کړل سي. پر ملک ساک په لاهور کې د سریلنکا پر کرکټ لوبډله د برید ترڅنګ د یو شمیر نورو داسې پیښو مقدمې هم وې چې تر سلو زیات کسان پکې وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې ملک ساک او د هغه ډله لشکرې جنگوي له روان کال د بهرنیو ترهګرو په امریکایي لیست کې هم شامل دي. د پاکستان په کراچۍ کې د بدنوانی یو عدالت د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د تجارت د پخوانی وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم کړی دی. د چهارشنبه د پنجشنبه په ورځ د یاد عدالت قاضي محمد عظیم د جون پر شپږمه نیټه د دوه کسانو په محکمه کې د حاضرولو حکم کړی دی. پخوانی لومړی وزیر یوسف رضا ګیلانی او مخدوم امین فهیم په تیر حکومت کې پر مهمو چوکیو او دوی له پیپلز ګوند سره اړه لري. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي ټول افغانان دي د ولسمشر انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه واخلي او هیواد د امن پر لور بوزي. ولسمشر حامد کرزی له افغان ملت څخه د غوښتنه بیګا په یو رادیو وینا کې کړې ده. هغه وویل چې د افغانانو رای به د افغانستان برخلیک وټاکي. هغه وویل
آرزوی من این است که ملت ما، مردم عزیز ما،
دوی زما هیله داده چی زموج ملت د جوزه تلرشت منیرته د افغانستان د بریالی توپ د یوی روشان رتلون کی او د سول او ثبات پلور د حرکت او رتو گولی به هر روزی او د خپل خوشی وارد کندی تا رای ورکلی.
نموړي دا خبرې تر هغه وروسته کړې دي چې په ار کې د ټاکنو د امنیت په اړه غونډه وسوه. په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دویم پړاو د جون پر 14 تر سره کیږي. په ایران کې میشتي او شمیر افغان کډوال وایي ایرانی چارواکي دوی ته د شام په جګړه کې د برخینه اخیستو پر سر ګواښونه کوي. رضا هیدری هغه کس دی چې د ده په وینا ایرانیو ځواکونو پر دې له ایرانه ایستلی چې د شام په جګړه کې له ګډونه انکار کړی و. رضا هیدری د پنجشنبه په ورځ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
سپاه پاسداران جمهور اسلامی ایران
د ایران سپاه پاسداران افغان مهاجرو ته ګواښ کاوه او په دروغو به یې ژمنې ورسره کولې. مثلا زما د ترزوی او زما د ترور زوی سوریې ته ولاړل. د ترزوی مې شهید شو خو د ایران حکومت له هغه سره هیڅ مرسته ونه کړه. یوازې له اصفهانه 400 افغانان سوریې ته استول شوي دي چې یو تنې بیرته راغلی دی. دغه کسان له سوریې دا حق نه لري چې په ایران کې خپلې کورنۍ ته حتی زنګ ووهي.
د ایران او افغانستان لخوا حکومتي دریز په دې اړه لا تر مخه نه دی راغله. په عراق کې د تیرو دوو ورځو پر مهال په بریدونو کې د وژل سوو شمېر لږ تر لږه 60 ته رسیدلی دی. له دې سره په عراق کې د روان کال تر پایله تر اوسه پورې د وژل سوو ټوله شمېره تر 3000 اوښتې ده. د تیرو دوو ورځو تر ټولو خونړۍ پیښه هغه ځانمرګي برید و چې د بغداد په اکاډمۍ نومې هغه سیمه کې سوی، چیرې چې زیاتره شی مسلکه مسلمانان ژوند کوي. په دې پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 250 نور ټپي شوي دي. د دې تر څنګ تیره شپه په بغداد کې درې نورې موټر بم چاودنې هم شوي چې لږ تر لږه 60 تنې وژل دي. په موصل کې هم دوه موټر بم چاودنې شوي چې له امله یې لږ تر لږه 20 کسانو ژوند له لاسه ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که څه هم د اوکراین پر پوله ځای پر ځای سوي روسي ځواکونه بیرته ماسکو ته ستنیږي، خو بیا هم د خطر نښې موجودې دي. د هغه په وینا د خطر دا نښې له هغه روزل سوو روسیانو دي چې د اوکراین ختیځ ته ننوځي. جان کیری دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ ناوخته له پی بی ایس نومي ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. جان کیری زیاته کړې چې له چچنیا څخه روزل سوي کسان د اوکراین ختیځ ته ځي چې جګړې ته دوام ورکړي. او د مصر د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د دې هیواد د پوځ پخوانی مشر عبدالفتاح السیسی په سلو کې 93 رایې ترلاسه کړې دي. تر اوسه د هیواد د رایو له ټولو مرکزونو څخه د 15% شمارنه سوې ده. رپورټونه وایي باور کېږي چې عبدالفتاح السیسی به خپل سیال حمدین صباحی ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو اوریدو چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدلې کتلې او لوستلې شي. په اورګزو کې د وسلوالو د سیمې اوسیدونکو ترمنځ په انخته کې 15 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر له افغانانو غوښتلی چې د ولسمشرۍ انتخاباتو په دویم پړاو کې د خپلو رایو له استعمال سره افغانستان د ثبات په لوري بوځي.
آرزوی من این است که ملت ما، مردم عزیز ما، براین بیرون و با کاندید دلخواه خود رای بدهند.
د پیښور په نشترحال کې بیګا د موسیقي او محفل جوړ شوی و چې سلګونو کسانو پکې ګډون وکړ.
داسې ایونټس موږ ته پکار دي چې وشي چې د خلکو ذهن د مخترا ووړي او زموږ چې کوم مطلب آرټستان دي هغه ته یو ازالم ملو شي.
ونیز خپرونه جمهوریت به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. زمګړومبي راپور ته په اورګزو قبایلی سیمه کې د وسلوالو او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ په انخته کې د لیویز امنیتي ځواک د یو سرتیری په ګډون 15 کسان وژل شوی دی. په خطیره ورځ د اورګزو په خرخشتي سیمه کې شوی دی. د چارواکو په خبره وژل شوی کسان اهلي تشیع ول. د پیښې پرچانه نه منلې تفصیل طارق اورګزی راکړي.
په قبایلی سیمه اورګزو جلسه کې د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې په خرخوشته سیمه کې وسلوالو او د ځایي اوسیدونکو ترمنځ نښته شوې ده. چارواکو په خبره په دې نښته کې یو وسلوال، یو د لوی ځواک سرتیری او درې ځایي اوسیدونکي مړه شوي دي. انتظامی چارواکي مشال رډیو ته وویل چې د زیارت پورز دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې خپل ځان سره د تختولو لپاره وسلوالو په ځایي اوسیدونکو باندې برید وکړو. چارواکي زیاتوي چې د مزاحمت وروسته وسلوالو په ځایي اوسیدونکو باندې ډزې وکړې چې بګې درې تنه زه پر زه مړ شول. چارواکي دا هم ویل چې په پیښه کې یو کس سخت زخمی شوی و چې هغه وروسته په هسپتال کې سا ورکړه.
دا په باندې دې په چې باندې دا چې دا بس یو غار دی ورنل د خوشي دی غنا غدي کې څو دی غنا غره سم دا خلک مګ دي چې دا دوام او ته یو کې تلارو بدغه نه تر اتلو لمیار کې ودا و چې پیښه شوی.
انتظامی چارواکي ویل چې ځای اوسیدونکو له خوا په ځوابي کاروایي کې یو وسلوال هم مړ شوی دی. په نخته کې مړ شوی ټول کسان د سپوي سیمو اوسیدونکو دي او د شیا مسلک سره تعلق لري. دغه پیښه پړاله چا په خپل سر نه دی اخستی. کلای هډ کوارټر نه شاوخوا 40 کیلومتر لرې د نور غوځیدو په طرف سپوي سیمه د کوزي او رغزو ایجنسی په حدودو کې راځي. تاریخ رغزه مشال رادیو پیښور.
د تاریخ ورغزی راپور مورید قبایلی سیمی ورغزونه چرته چې د ځای خلکو او وسلوالو ترمنځ جګړه شوې ده، او یو بل راپور چې له اسلام آباد دی د حکومت د بندیز لاندې راغلي وسلوالې ډلې لشکرې طیبه مشر ملک ساق د عدالت نه په ضمانت باندې خوشی کړل شوی دی. په دغه اړه تفصیل ریاض مسخل کوي.
د وکیل په عدالت کې درخواست ورکو راو عبدالرحیم چې را زما چې کوم وکیل دی په هغه باندې مقدمه جوړ شوې دي، او داسې مخکې هم په دغه باندې مقدمه جوړې وي خو د هغې ثبوتونه نو، او دغه رنګ هغه په مختلفو مقدمو کې په ضمانت دی او په بازي کې هغه بری شوی هم دی. نو دا کمې مقدمه چې اوس په دریو خارونو کې وي، په اټک، په تلګنګ او دغه رنګ په منګله کې، د باندې الزام دا و چې د په تقریرونو کې په جلسو جلوسونو کې مذهبي منافرت او کرکه هغه خوروله. نو د درخواست کې دا ویل شوی چې د دې هیڅ ثبوت نشته، ځکه چې کم وخت کې په ده باندې د په موکل باندې د مقدمه جوړ شوی، دغه وخت کې ملک ساق په جیل کې و، لہذا د دې مقدمو سره د هیڅ تعلق نشته. د دې په جواب کې بیا چې کم جج دی د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت رانا مسعود اختر، نو د هغې نه دا ثابته شوه چې په ملک ساق باندې څه قسمه ثبوت نشو، دغه قسم کمې خبرې یا کم الزامات چې لګېدلي، نو په دغه وجه باندې عدالت حکم وکړو چې که په ملک ساق باندې بل څه مقدمه نه وي او دې مطلب په بل څه کې ککړ نه وي، نو باید چې دې خوشی کړی شي. خو دا خبره هم د یادونې ده په امیر ساحل چې چونکه په ملکی ساک باندې مختلف قسمه مقدمې دي، او هغه هر څوک په بعضې مقدمو کې بری شوی دی یا په ضمانت کې، خو اوس هم داسې مقدمې شته چې هغې په وجه باندې دی په جیل کې دی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8:00 د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ګډو یعنی مشترکه مبادلاتو د کونسل په غونډه کې د مجسټریټي نظام پر بهاره خبرې شوې. دا غونډه تیر ورځ په اسلام آباد کې وشوه، پکې د برېښنا د بچت په اړه هم خبرې وشوې. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه د زیارت پر ورځ ماښام د وزیر اعظم مشرۍ کې اسلام آباد کې وشوه. دې دوران د بجلی د بچت بل 2014 منظوري ورکړې شوه. د کونسل غونډه کې په 13 فیصلو د عمل درآمد جاج واغستې شو. غونډه کې د بلوچستان د خلکو د احساس محرومۍ ختمولو په غرض فیصله وشوه چې د گوادر بندرګا چیرمین او د بورډ د نیمو ممبرانو ټاکنه به بلوچستان حکومت کوي. د کونسل د نورو فیصلو په حق لامه د مسلم لیگ نون یو سینیټر جعفر اقبال سداسی وې.
د اتلسم ترمیم وروستو تقریبا 13 محکمې صوبې ته وړېدلې دي، نو د هغوی عمل به مستقل کړی شي او دا به صوبو ته واړول شي، کومه چې د دغې خلکو دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده. دا شان د بجلی بقایا جاتو لړکې صوبو د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې 25% دي د دوی د برخې نه اول لرې کړی شي او نور دي وروستو واغستې شي. بیا چې د مجسریټۍ کمزور نظام وو چې پکې به ډیپټي کمشنر سره اختیارات وو، هغه ډېر موثر نظام وو، نو هغه هم شروع کولی شي چې ورسره به امنیتي صورتحال کې ډېر خواله راشي.
غونډه کې د صوبو ترمنځ د اوبو د ویش په معاملې هم غور شو، او په ارسا یا انډس ریور سیستم اتارټي کې د ترمیم منځوري هم ورکړې شو. د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې د سلورو وانو صوبو اعلی وزیرانو او چیف سیکرټریانو سربیره د خزانه او نورو متعلقه وزارتونو چارواکو هم ګډون لرلو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف نن په غونډه کې پولیسو ته حکم ورکړی دی چې د فرزانه پروین په وجن کې ککړ کسان دي په سلور ساعتونو کې دننه ونیسي. د پولیسو ته دا حکم هم ورکړی دی چې ورته د هر ورځ د دې معاملې په اړه د پرمختګ راپور ورکړي. هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د فرزانې وجن غندلې ده. د فیصل آباد د ښځو د پولیسو په موجودګۍ کې د های کورټ مخې ته ځکه په ډبرو وشتل شو او وجل شو چې په خپل خوښې واده کړو. نور له اسلام آباد رابعه اکرم خان.
د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف نن سهار په لاهور کې یو اعلی سطحي اجلاس په وخت لاهور پولیسو ته حکم ورکړی دی چې د فرزانه پروین په وژنه کې ککړ ملزمان دی سلی رشکینټو کې ونیول شي. پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د پنجاب وزیر اعلی وینا و چې دا یو ډیره د افسوس وړ پیښه ده او ملزمانو ته به په هر صورت کې سخته نه سخته سزا ورکړی کیږي. بلخوا د امریکې د خارجه چارو محکمې هم د دې پیښې غندنه کړې ده او ویلي دي چې ملزمان دې ونیول شي او ورته دې سزا ورکړی شي. د امریکې د خارجه محکمې ویاندې په وینا د په نامه وجنه د مذمت ور ده او دا نه انصافي ده. د فکر ده د تیرې نهې په ورځ میرمن فرزانه پروین عدالت ته د هغې خلاف د هغې د کورنۍ لخوا درج کړې شوې مقدمه کې خپل بیان ثبت کول لتلې وه او د عدالت مخې ته د کورنۍ شل کسانو لخوا په تیږو د خاوند مخ کې وژل شوې وه. په دغه کسانو کې د هغې پلار او ورور هم شامل وو. د فرزانه پروین خاوند مشال ریډیو سره په خبرو کې تېره ورځ ویلي وو چې د هغه مخ کې د هغه حامله زنانه ډېره بېدردۍ سره ووژل شوه او هېڅوک د هغې مدد له را مخکې نه شول.
زمونږ نه 15 فوټه په فاصله پولیس ولاړو او تماشا یې کوله. د هغې یو تن په پولیس کې نوکری کوي نو دې نه دا ثابتېږي چې پولیس هغې سره ملاو او ځکه هغې زموږ مدد ونه کړو. حکومت نه دا خواست دی چې مونږ ته د انصاف راکړی شي.
پاکستان کې د زنانو حقونو او هغې سره تړلې امورو لپاره کار کوونکي د قومي کمیشن مشر خاور ممتاز مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې چېرته زموږ قانون او عدالت زنانو ته د خپلې فیصلې حق ورکوي نو هلته داسې خلک شته چې هغې زنانو ته د هغې د ځان په اړه فیصلې کولو اجازت نه ورکوي. میرمن خاور خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د دې پیښې په لړ کې به د پنجاب صوبې وزیر اعلی سره خبرې کوي او کوشش به کوي چې دفعه 311 تر لاندې ملزمانو ته سزا ورکړی شي. پاکستان پینل کوډ سیکشن 311 چې دفعه 311 ده چې هغې مطابق کم فساد فی الارض دی نو د هغې لپاره معافي څه حیثیت نه لري او د دې تر لاندې یو سړي ته د یو جج په ثواب دید هغه ته د مرګ سزا او د عمر قید سزا هم کېدای شي. خو د افسوس خبره دا ده چې دا دفعه 311 نه لګول کیږي او نه یې استعمال کیږي. نو مونږ کوشش دا کوو چې په دې کیس کې دا دفعه ولګول شي او د دې تر لاندې خلکو ته سزا ورکړی شي او چې د دې تر لاندې 300,000 خلکو ته سزاګانې ورکړی شي نو زما په خیال د هغې به څه اثر کیږي. پاکستان کې زنانو حقونو لپاره کار کوونکي اداره عورت فاؤنډیشن یوه چارواکي سایمه منیر وایي چې د غیرت په نامه وژنه کې زیاتوالی راغلی دی. د دې په وینا دا د حکومت ناکامي ده چې د داسې پیښو مخنیوی نه کیږي.
مسله دا ده چې زموږ ډیمانډ زموږ مطالبه دا وه چې د غیرت په نامه قتل باندې تاسو قانون جوړوئ نو خدای چې دا به ناقابل راضی نه وي. دویم دا چې یو ریاست چې ده پخپله دې کې فرید جوړ شي دې کې څو امینډمنټ شو د هغې نامه راغله. خو دې کې اصل خبره چې هغه قابل راضی نامه ده هغه اوس هم هلته موجود دي. یو خدا خبره ده نو دې ته وجه 2004 نه والی تر نن ورځې چې دا 10 کاله وشو د دې قانون د دې دا پیښې چې دي دې کې څه کمی نه ده راغلی.
د ذکر ده د پاکستان بشري حقوقو د کمیشن د معلومات تر مخه په کال 2013 کې د غیرت په نامه 800 زنانه په غونډمل کې وژل شوې وې.
په پاکستان کې هر کال ډېرې ښځې په دې تور وژل کیږي چې ولې په خپله خوښه واده کړی دی او یا هم د زنا د تور له کبله سنګسارېږي. ځینې کورنۍ خپلې لونې او خویندې په ډزو یا په تیزابو وژني او دا فکر کوي چې دا کار د دوی د کورنۍ عزت ساتي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دغه موضوع یو لیکنه خپره کړې ده. مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي چې د تیرې نهه یا سې شنبې په ورځ یوه 25-کلنه میرمن په پاکستان کې د خپلې کورنۍ لخوا په ډبرو وژل شوه ځکه هغې خپله خوښه د یو سړي سره واده کړی. ورځپاڼه لیکي چې د میرمنې په ډبرو د وژلو دا پیښه په رڼا ورځ د یو عدالت په وړاندې او د بیروبار نه په ډکه لره باندې مخې ته راغله. د دې میرمنې خاوند وایي دواړو په مینه واده کړی و او د کاغذي کاروایۍ لپاره عدالت ته روان و خو بهر ورته د جینۍ پلار ورونه او لویه کورنۍ ولاړه وه. کله چې دغه جوړه راښکاره شوه کورنۍ هغه په بیړه وتروړله او بیا یې ووژله. د جینۍ پلار د پولیسو په ولکه کې ویلي دا د غیرت په نامه قتل وو او ځکه یې وکړ چې لور یې د کورنۍ له رضا پرته د یو چا سره په واده کولو د ټولې کورنۍ بې عزتي کړې وه. واشنگټن پوسټ لیکي دا یوه ډارونکې کیسه ده خو تر دې ډارونکې خبره بیا دا ده چې پاکستان کې د غیرت په نامه وژنې او د سنګسارولو پیښې اوس دود ګرځېدلې دي او د پاکستان د بشري حقونو د یوې ادارې د معلوماتو له مخې په پاکستان کې هر کال په همداسې پیښو کې زر میرمنې خپل ژوند بایلي. واشنگټن واشنگټن پوسټ لیکي د پیو سیړنیز ادارې د احصایې تر مخه په پاکستان کې 83% خلک د زنا په کیسونو کې د میرمنو د سنگسارولو پلوي دي. یوازې 8% کې خلک د دې مخالفت کوي. د پیو تر مخه حتی هغه کسان چې ځان ډیر ماډرن هم بولي د هغو خلکو سره نظرونه نږدې دي چې وایي په داسې حالاتو کې د میرمنې سنگسار کړی شي. ورځپاڼه واشنگټن پوسټ یو پوښتنه کوي چې دا 2014 کال دی او ولې د په دې وخت کې هم داسې پیښې رامنځته شي. د ورځپاڼې په باور ځینې اسلامي بنسټپالی ګڼي چې د متاثره کورنۍ عزت په هغه صورت کې پر ځای پاتې کېدای شي چې هغه نجلۍ ووژل شي. په داسې پیښو کې تل میرمنې سزا ویني. په 2011 کال کې 903 میرمنې او په 2013 کال کې 898 میرمنې په پاکستان کې د عزت په نامه وژلې شوې وي او اکثره یې سنگسار شوې وي. په ځینو پیښو کې میرمنې په ټوپک هم ویشتل شوې وي. په پنجاب صوبه کې یو سړي ته شک ولوېد چې د هغې دوه پیغلوټې ورېرې د دوه نورو هلکانو سره نامشروع اړیکې لري. نو هغه د جنوري په 11 نیټه دوه انجونې وژلې او اعتراف یې هم وکړ چې د هر څه د عزت لپاره کړی دي. په سکر کې بیا یو انجلۍ د هغې د ورور لخوا په داسې حال کې وژل شوه چې ناسته وه او کورنۍ وظیفه یې کوله او هلک ګمان کاوه چې هغه ګوندې د کوم سړي سره ویده ده. په راپور کې داسې نورو ډیرو پیښو ته هم اشاره شوې چې ورکې د کورنۍ غړي خپلې لونې یا په ډزو یا په تیزابو او یا هم په ډبرو وژني او وایي دا یې د عزت د خوندي ساتلو لپاره کړی. په راپور کې راغلی چې د زنا په تور کې د پاکستان تر څنګ په 1400 اسلامي هیوادونو کې هم سړو او ښځو ته د سنگسار سزا ورکول کیږي، خو اکثره وخت میرمنې زر په نخښه کیږي. د ایران په سیر په هیوادونو کې چې سنگسار قانوني حیثیت لري، سړي یا د تیختي او یا هم د قانوني کومک د لارې د خلاصون هڅه کوي، خو میرمنې بیا د لارې په مخ کې نه لري. په سومالیا کې یوې 14 کلنې جینۍ عائشه ابراهیم ادعا وکړه چې دریو کسانو د هغې سره په زور زنا کړې ده، خو د تحقیقاتو پر مهال د هغې الزامونه ثابت نشول. نو پر هغې د زنا تور ولګول شو او الټا د زرو کسانو په وړاندې ورته د سنگسار سزا ورکړل شوه. واشنگټن پوسټ لیکي تیر کال ملګرو ملتونو ته یو درخواست چې 12,000 خلکو پرې لاسلیکونه کړي وړاندې شوی و او غوښتنه پکې شوې وه چې د سنگسار پر ضد د نړیوال قانون نافذ شي، خو د نړیوال فشار باوجود په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو او سنگسارولو پیښې خپل اوج ته رسیدلې دي.
نجیب عامر چې د واشنگټن پوسټ دی لیکنې مهم ټکی وړاندې کولو سرزو افغانستان ته چې د افغان ولسمشر حامد کرزي له ټولو افغانانو غوښتنه کړې ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو په دویم پړاو کې د خپلو رایو له استعمال سره افغانستان د ثبات لوري ته بوزي. کرزي بیګا په یو ریډیوي وینا کې وویل د افغانانو رایې به د افغانستان برخلیک ټاکي. نوموړي د خبرې تر هغې وروسته کړې دي چې په ارګ کې د ټاکنو د امنیت په اړه غونډه وشوه. تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
ولسمشر کرزي په انتخاباتو کې د خلکو ګډون په دغه هیواد کې د انتخاباتو د بهیر تر ټولو لویه بریا بولي. د ده په باور افغانانو په لومړي دور کې ټولو نړیوالو ته وښودلی چې د سولې طرفدار دي. ولسمشر کرزي د خپلې تېرې شپې په یوه راډیوي وینا کې وویل چې له ټولو ګواښونو سره سره خلکو د حمل په 14 نیټه په پراخ ډول په انتخاباتو کې ګډون وکړ او اوس د جوزا د 23 انتخابات هم ورته د اهمیت وړ دي.
آرزوی من این است که ملت ما، مردم عزیز ما، روز 24 جوزا را روز
دوی زما هیله ده چې زموږ ملت د جوزا 23 نیټه د افغانستان د بریالیتوب د یوې روشانه راتلونکي او د سولې او ثبات په لور د حرکت ورځ وګولي، بهر راوځي او د خپل خوښي وړ کاندید ته رای ورکړي. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو دوهم دور ته دوی ونی پاتې دي او افغانان دغه ورځې ته انتظار دي. سره له دې چې د انتخاباتو په لومړي دور کې هم امنیتي ګواښونه موجود و، خو تقریبا 80% واجد شرایط کسانو دغه ګواښونه له پامه وغورځول او د رای صندوقونو ته ولاړل. د انتخاباتو په دوهم دور کې بیا هم د امنیتي ګواښونو اندېښنې د دې سبب سوي چې افغان چارواکي له ولسمشر کرزي سره خپل امنیتي پلانونه او نظرونه شریک کړي. د افغانستان د دفاع وزیر، د کورنیو چارو مرستیال، د ملي امنیت ادارې مشر، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر او یو شمېر نور چارواکو په دغه غونډه کې ګډون کړی و. د امنیتي چارواکو په خبره اوس مهال د انتخاباتو د دوهم دور پر امنیتي پروګرامونو په چټکۍ کار روان دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په دغه غونډه کې د انتخاباتو د لومړي دور د ځینو نیمګړتیاو یادونه وکړه او یو ویل چې د دوهم ځل لپاره کافي پاڼې چاپ شوې دي او له دې اړخه به کومه ستونزه رامنځته نه شي. ولسمشر کرزی ویلی چې په انتخاباتو کې د دولتي چارواکو د بی‌طرفۍ ساتلو او مخنیوي لپاره به ډیر ژر یو فرمان صادر کړي. ظاهر انداز بریښي چې د دوهم دور لپاره د افغان چارواکو چمتووالی مخ پر خلاصې دودی. د حمل پر شپږم نیټې څه باندې 1 میلیون وګړو په انتخاباتو کې برخه واخیسته، خو د جوزا څلورویشتم به ووژي چې په دغه دور کې به د خلکو ګډون څه ډول وي.
له ایران ایستل شوي افغانان تور پورې کوي چې د شام په جګړه کې له شریکېدو له ایران ایستل شوي افغانان تور پورې کوي چې د شام په جګړه کې د شریکېدو نه ډډه وکړه او د همدې لپاره ایرانی ځواکونو له خپلې خاورې ایستلې دي. په دې وروستیو کې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال خبر ورکړی وو چې ایران هر هغه افغان ته چې د شام په جګړه کې د بشر الاسد رژیم په ګټه جګړه کوي د میاشتې 500 ډالر ورکوي او په ایران کې د اوسېدو اسناد ورسپاري. په دغه اړه نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې وو.
په ایران کې یو شمېر افغان مهاجر وایي که چېرته دوی سوریې ته د جګړې لپاره ولاړ نشي چارواکي د دوی د اقامت کارتونه لغوه کوي او ګواښ ورته کوي چې له ایرانه به یې وباسي. خو دغه افغانان په ورته وخت کې دا خبره هم کوي که چېرته د سوریې جګړې ته افغان ولاړ شي بیا ایرانیان هغه ته امتیازات نه ورکوي چې ژمنه یې ورسره کړې وي. د هغو افغانانو په ډله کې چې سوریې ته یې د ایراني چارواکو د تګ وړاندیز رد کړی دی یو هم رضا حیدری نومیږي. دغه نږدې 25 کلن افغان د ایران سپاهي پاسداران افغانستان ته اړولې دی او د اقامت کارت یې ورباطل کړی دی. د ازادي راډیو ته وویل
سپاهي پاسداران جمهوریت اسلامي ایران مهاجر افغان ته تهدید میکردن.
د ایران سپاهي پاسداران افغان مهاجرو ته ګواښ کاوه او په دروغو به یې ژمنه ورسره کوله. مثلا زما د ترزوی او زما د ترور زوی سوریې ته ولاړل. د ترزوی مې شهید شو خو د ایران حکومت له هغه سره هیڅ مرسته ونه کړه، حتی د هغه د خاورو ته سپارلو د مراسمو پیسې یې ورنه کړې. دغه اوس زما د ترور زوی ټپي شوی چې د ډاکټر لګښت یې خپل کورنۍ کوي. یوازې له اصفهانه 400 افغانان سوریې ته استول شوي دي چې یو تن یې بیرته راغلی دی. د نیمو کسانو مړی ژوندی نه دی معلوم. دغه کسان د سوریې دا حق نه لري چې په ایران کې خپلې کورنۍ ته حتی زنګ ووهي. رضا حیدری زیاتوي چې داسې اوازې دي چې هر افغان ته چې سوریې ته د جنگ لپاره ولاړ شي 20,000 ډالر ورکوي، خو دا پیسې افغان ته نه رسیږي. موږ داسې اورېدلي وو چې هر افغان چې د سوریې جګړې ته ولاړ شي د سوریې دولت هغه ته 20,000 ډالر ورکوي، خو دا پیسې د ایران سپاهي پاسداران اخلي. د رضایی په نوم یو افغان چې د سوریې جګړې ته د تلونکو افغانانو نومونه ثبتوي د ایران د حکومت له لورې 6 میلیونه تومانه معاش اخلي، خو کوم کسان چې د سوریې جګړې ته ځي هغوی ته څوک پیسې نه ورکوي. کوم افغانان چې له ایران افغانستان ته شړل کیږي اکثر هرات ته استول کیږي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال دا موضوع لوالی فضل الله وحیدی سره شریک کړه. هغه وویل چې په دې برخه کې اطلاعات نه لري.
د احمد شیبر راپور مور د اوریدونکو د مشال ریډیو د تاسو زمونږه ژوندۍ خبرونه اوري.
دا فوټل دا مشال ریډیو دا
خوست اردو اوریدونکو د خوست ولایت بیرابیلو قومونو یو شمېر مشرانو دینی عالمانو او ځوانانو په غونډه کې د افغانستان د ولسمشرۍ نومان اشرف غنی احمد زی د ملاتړ اعلان کړی دی. تیر ورځ په دغه اړه یو جرګه هم شوه. تفصیل نجیب الله الوخیل.
یاد غونډه چې تیر ورځ د خوست جرګو په تالار کې د شاوخوا 2000 خوستوالو په ګډون جوړه شوې وه، ویناوالو ویل چې په راتلونکو ټاکنو کې به پراخه برخه اخلي او د هیڅ ډول ګواښونو پروا به ونه ساتي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عارف الله پختون مشال راډیو سره په خبرو کې د یاد غونډې په تړاو وویل چې په دې کې د قومونو مشران، دیني عالمان، رونه اندي او ځایي خلک راغونډ شوي او ټول په یو غږ د جوزا د 14 په ټاکنو کې د ولسمشرۍ نومان ډاکټر اشرف غنی احمدزي څخه ملاتړ اعلان او دا به د بریالیتوب یو زیری وي.
خوست ټول قومونه، ټول ولسونه، ځوانان، علما کرام، جهادي شخصیتونه، روشنفکران، در ټول په یو غږ د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی د وړیم پړاو د پټکن نه په واتس اکثریت ملاتړ اعلان کړلو چې انشاءالله دغه ملاتړ به د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی د کامیابۍ یو زیری.
د کوچي قومونو مشر رمضان کوچي ویل چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان کوچیانو ته پوره پاملرنه نه ده شوې، نو ځکه اشرف غنی په ملاتړ رای کاروي چې کوچیان او ټول افغانان د احتیاجي او مجبوریتونو خلاص شي.
مشتي کوچیان ان شاء الله ټول دا وخت لري او دا تقاضا لري، دا هیله امید لري
او په دې باندې ټول معافیک دي، ټول په دې باندې اتفاق او اتحاد دي چې موږ به راتلونکي انتخاباتو نه ډاکټر صاحب اشرف غني په مکمله توګه ملاتړ کول دي. دغه موږ یو وجبه ده چې دا موږ خپله سر ته ورسو، ولې په دې چې دا ونه کړو لس کاله دیارلس کاله به موږ ملډیرې مزي وسول موږ وایو چې بدبختان الله پاک د افغانستان خلک او د کوچي کم خلاص.
د خوست ځوانانو د مدني بنسټونو فعال عبدالولي واحدزي وویل چې
خوست ولسونه د خوست ځوانان، د خوست مشران، د خوست علما، د خوست زنانه ټول دې ته آماده دي چې په دوهم پړاو کې په پراخه پیمانه سره ګډون وکړي او په لکونو رایه استعمال کړي. هر ډول تهدید او ګواښ ته به سینه سپر کوي او د خپل راتلونکي د ښه کېدو او نجات لپاره به د ډاکټر صاحب اشرف غني په ملاتړ رایه کاروي.
د یادونه ورته د خوست یو شمېر اوسیدونکي داسې مهال د ډاکټر اشرف غني احمدزي د نماینده خپل ملاتړ اعلانوي چې دویم پړاو انتخاباتو ته په نږدې کېدو د ولسمشرۍ د دواړو نماندانو انتخاباتي ډلې هڅې کوي چې د قومونو، ګوندونو او سیاسي ډلو او پیژندل شویو شخصیتونو ملاتړ ترلاسه کړي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
لو خیل راپور مو ورده اوریدونکو یو نیمه بجه شوې ده. اوس د بوریوال کاکړن د دې وخت مهم خبرونه.
په اورګزی ایجنسی کې د وسلوالو او ځای خلکو ترمنځ په نشته کې 15 تنه وژل شوی دی. دا نشته د اورګزی په خرخوشته سیمه کې شوی دی او په وژلسو کې یو وسلوال، یو امنیتي عسكر او درې ځای کسان شامل دي. د پولیټیکل نظامي چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه د پنځشنبه په ورځ ناوخته په داسې وخت کې وسوه چې وسلوالو د ځای خلکو د تښتولو هڅه کوله. د پاکستان په راولپنډی کې د ترګری ضد عدالت د ناقانونه ګرځول سوی ډلې لشکر جنگوي مشر ملک ساک په درو مقدمو کې بری کړی دی. عدالت د پنځشنبه په ورځ نو وخت امر وکړ چې ملک ساک دې خوشی کړل سي. افغان ولسمشر حامد کرزی وای ټول افغانان دي د ولسمشری انتخاباتو په دویم پړاو کې برخه واخلي او هیواد د امن پر لور بوزي. ولسمشر حامد کرزی له افغان ملت څخه د غشتنه بیګا په یو رادیو وینا کې کړی دا. هغه ویل چې د افغانانو رائے بعد افغانستان برخلیک ټاکي. په افغانستان کې د ولسمشری د انتخاباتو دویم پړاو د جون پر 14 ترسره کیږي. او په ایران کې د تیرو دوو ورځو پرمحل په بردونو کې د وجلسو شویر لشته لږ شپیتو تر رسیدلې. لدی سره په ایران کې د روان کال لپاره تر اوسه د ټولو وجلسو کسانو شمیر تر 3000 اوښته. د تیرو دوو ورځو تر ټولو خنړی پېښه هغه ځانمرګ بریدو چې د بغداد په اکاډمۍ نوم کې سیمه کې سوي چیرې چې زیاتره شیعه مسلک مسلمانان ژوند کوي.
مهم خبرونه مو ورده اوردونکو. سرد اسلام آباد ته چرته چې زمونږ همکار سره زهیر زنی پاکستانی مطبوعات کې تر دې دغې نه ته مهمه برخه وړاندې کړي او دغې نه وروسته به بیا اورو د مجید بابر نه د زنی نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه.
نن جنگ روس پانا خپل ادارېږي وای چې ناقانونه ګرځولې شوې تحریک طالبان پاکستان محسود ډلې د تحریک طالبان نه د بیلتون اعلان کړی دی او د دې نوې ډلې ترجمان د تحریک طالبان پامیر مولا فضل الله یو شمیر تورونه ولګول او ویل چې د حکومت سره مذاکرات لړکې د مولا فضل الله سره د دوی اختلافات وو. ادارې وړاندې لګی چې لسم مدیره حسی د طالبانو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی وو او د دې په وجه وخت په وخت دوی په یو بل باندې حمله کړې دي چې پکې د سلو نه زیات طالبان وجلې شوې دي. ادارې زیاتوي چې د مبصرینو خیال دی چې مذاکرات اوس هم د ناباورۍ ښکار دي خو د طالبانو ترمنځ د بیلتون وروسته به هغه ډلې ته ګټه ترلاسه کیږي څوک چې مذاکرات کول غواړي. ادارې اخیر کې لیکي اوس به حکومت لا هم یو منطقي فیصله کول وی ځکه چې د یوې ډلې سره د حکومت د مذاکرات وروسته به بل ډله د ترهګرۍ کاروایانې کوي او دارنګ د ترهګرۍ پیښې زیاتې دي شي نو باید چې حکومت دې لړکې کلک ګامونه پورته کړي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي خیبر پښتونخوا کې په تحریک انصاف ګوند دننه اهم خیال ګروپ جوړ شوی دی او د دوی وینا ده چې که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی خپل احتجاج دومره اوږد کړي چې د بجټ اجلاس نه به هم بایکاټ وکړي. ادارې مخکې لیکي چې دغه غوښتنو کې د اسمبلی غړو تنخواګانو او مراتو کې اضافه کول شامل دي او دا به د جولای د میاشت نه بلکې د جنوري د کال 2014 نه وي او دې سره به په سرکاري خزانه خوښه د 10 کروڑ روپو اضافي بوج پریوزي. د ادارې په وینا چې په حکومتونو او سیاسي ګوندونو کې اختلافات سنوي خبره نه ده خو موجوده ګروپ چې څومره زور په حکومت حکومت راوستي دي د سخکاری چې د سره باندې واځي حکومت د دوی خبره اومني بلکې دوی تبا سر ټټ کړی ځکه چې د هم خیال ګروپ ډیره توجه مخالف ډلې ته ده خو بل طرف ته چې حکومت سمره کولې شي د مراتو خبره دي او زندوي نو ورسره په اولس د دې ښه اثر پریوزي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د انګریزي ژبې ورسپانه ډان په خپلې وېداریه کې ترهګر سوق دي د سرخط لاندې لیکي چې تر ډېرې مودې پورې او که په حقیقت کې وویل شي نو د شروع نه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه د ترهګرۍ صحیح تعریف او درجه بندي د پامه غورځولې ده د ورسپانې په خبره په ملک دننه په دا ډول جګړه کې بریا تر هغې نشي ترلاسه کېدی تر کومې چې د یوې مؤثرې تګلارې جوړولو په موخه د ترهګرۍ دقیق تعریف او ترهګرو ډلو صحیح درجه بندي نه وي شوې ورسپانه دیاتوي چې په دې لړ کې په ظاهري توګه د پوز لخوا راپورته شوي غږونه هم په عمومي توګه د ګډې مډې تګلارې په دوړو کې پټ شول او سیاسي مشرتابې هم په دې لړ کې څه ونه کړل لکه د مثال په توګه په واک کې راغلو حکومتونو لپاره کار خدا وا چې په سختدري د ډلو یې مکمل پابندي لګولې وي خو د دې په پرتله دغه حکومتونو د دغه ډلو په مشرتابه بندیزونه ولګول د ورسپانې په خبره د سیاسي مشرتابه لخوا د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې ډول ډول مسخره آمیزي مفکوري رامنځته کیږي لکه چې تیرونه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی وو چې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات به د مشرقي پاکستان صورتحال رامنځته کړي اداریا په پای کې لیکي چې که پوځي او سیاسي مشرتابه هر څه وایي خو حقیقت دا دی چې په دې روانه جګړه کې د ریاست لخوا قبایلي ولس تر هر چا زیات وځپلې شو او اوس اچانک د سیاسي مشرتابه لخوا طالبان د ټول قبایلي ولس د استازو په توګه پیژندل کیږي چې دا قبایلي ولس سره سخت زیاتې دي خو اوس دا ثابت شوه چې د تحریک انصاف لخوا په هر قیمت د وسلوالو سره د خبرو اترو گردان نه یوازې یو بیهوده مطالبه ښکاري بلکې اوس خو یې ډېرې خطرناکې نتیجې هم رامنځته کیږي بلخوا د متحده عربی اماراتو نه خبریدونکې د انګریزي ژبې ورسپانې دی نېشنل د افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د ستنېدو موضوع راغستې ده او زیاتوي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د 2014 کال تر پای پورې د افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو د ستنېدو اعلان وکړو هغه وویل چې د روان کال تر پای پورې به په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو جنگي ذمہواری سرته ورسي او نور به هغوی د افغانستان په کلو غریزو سیمو او خارونو کې د امنیت ساتلو په مخه غزمی نه کوي د ورسپانې په خبره خو اوباما دا هم وویل چې د روان کال نه پس په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کېدو سره مشروط دي که څه هم موجوده افغان ولسمشر حامد کرزی د دغه تړون لاسلیک کولونه انکار کړی دی خو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې دویم پړاو ته تلونکي دواړو امیدوارانو اشرف غنی احمد زیا او عبدالله ویلی دي چې د کامیابی په صورت کې به دغه تړون لاسلیک کوي خو د ورسپانې په خبره د اوباما دغه اعلان په افغانستان کې ځینې سیړونکي ویرولې دي دوی وای چې افغان ولس لږ تر لږه تر یوې نورې لسیزې پورې دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو تمه لرله
دا مشال ریډیو ده
له پاکستان خبردونکو ډان ورسپانه په یو لیکنه کې د هغه هیواد سیاستوالانو هغه سرګندونه راخستې چې د پاکستان د منتخب وفاقي حکومت د ختمېدو د احتمال په اړه کړې دي په لیکنه کې په مرکزی حکومت کې شامل سیاستوالانو ته وړاندیز شوی دی چې د پاکستان ولس ته ورسي او ملاتړ ترلاسه کړي د لیکنې مهمې برخې له هارون باچا ناو
د ډان ورسپانې د لیکنې په پیل کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د یوې مطبوعاتي ادارې د کار په اړه د راپورته شویو اعتراضونو او په دې هیواد کې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د شویو احتجاجي مظاهرو یادونه شوې ده په لیکنه کې د پی ایم ایل کیو پارټۍ د مشر هغه خبره راغستل شوې چې ویلي دی د پاکستان د موجوده حکومت ورځې د شمار پاتې دي لیکنه دغه راز زیاتوي چې پیپلز ګوند هم د یو مشر لخوا په دې ویلو سره چې دوی د موجوده حکومت نه بلکې په هیواد کې د جمهوري نظام دفاع کولو ته ژمن دي د نواز شریف له حکومت سره د کلکې ملګرتیا له خپلې خبرې واوښتو د پاکستان منتخب حکومت ته د ورپېخو غواخونو په اړه اندېښنې تر هغه وروسته زیاتې شوې کله چې په مرکزی حکومت کې وزیر عبدالقادر بلوچ په خپلو خبرو کې د دغو خطرونو پخلی وکړ نوموړي د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف ملګري د حکومت پر ضد د دوسیو جوړولو لپاره ملامت کړل لیکنه کاږي په پاکستان کې له لسیزو راهیسې سیاستوالو د سیاسي علومو طالب علمانو او پوه وګړو پر دې خبره ټینګار کړی چې د هیواد سیاسي او منتخب حکومتونه باید پرېښودل شي چې خپلې حکومتي دورې پوره کړي. په پاکستان کې د منتخب حکومتونو په پرله پسې توګه راپرځول د دې سبب شوي چې په دغه هیواد کې جمهوري اقدار وده ونه مومي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې له یوه جمهوري حکومت څخه بل هغه ته د اقتدار د انتقال یو کال پوره شوی، د سیاسي ګوندونو لخوا پر یوه بل د تورونو لګولو لوبه پیل شوې ده. لیکنه زیاتوي پاکستانی سیاسي ګوندونو له خپلو هغو سترو تیروتنو چې تر دا منځ یې دښمنۍ پاللې او اکثره وخت یې له غیر سیاسي عناصرو د مرستو ترلاسه کولو هڅې کړي سبق اغستی. په لیکنه کې د چارټر آف ډیموکراسي په نوم د یو سند یادونه شوې چې وایي د پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو په هیواد کې د جمهوري نظام پیاوړی کولو لپاره لاسلیک کړی وو. خو د لیکنې تر مخه نن داسې ښکاري چې د پاکستان سیاسي ګوندونو د غیر جمهوري قوتونو په لاسو کې د نه لوبېدو خپله کړې ژمنه هېره کړې وي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې په پاکستان کې بعد جمهوري نظام دفاع څوک کوي. په جواب کې ویل شوي چې دغه کار مدني ټولنه په یوازې ځان نشي کولی. دغه راز د هیواد جمهوري ادارې هم دومره مضبوطې نه دي چې دغه پیټه اوچت کړي. د سیاسي او جمهوري نظام د دفاع ټوله ذمہواري په حکومت کې د شاملو سیاستوالو ده چې د هیواد خلکو ته ورسي او د هغو ملاتړ ترلاسه کړي.
هارون بشاو چې د ډان اوس پاڼې دی ولیکنې مهم ټکي وړاندې کول. اوریدونکو، اوس فرزوق پاکستان قبایلي سیمو ته په پېښور کې د قبایلي سیمو د چارو دفتر یا فاټا سیکرټریټ چارواکي وایي سږ کال به د قبایلي سیمو 1,09,000 ماشومان په ښوونځیو کې داخلوي. د دفتر په وینا په دې لړ کې دوی د پاکستان د بشري پرمختګ د کمیشن او ملګرو ملتونو په مرسته یو کمپاین هم پیل کړی دی چې په کې د قبایلي سیمو ټول سپینګیري او مشران ګډون کوي. په دغه اړه نور تفصیل د سراج ظهیر په راپور کې ورو.
فاټا سیکرټریټ ویلی دی چې ټولو قبایلي سیمو کې دا وخت 1,00,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د چا د داخلېدو لپاره چې دوی مهم پیل کړی دی چې پکې نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ یا ان سی ایچ ډی او د اقوام متحده د تعلیمي څانګې یونیسف نه مرسته اغستلې شي. مشال ریډیو سره خبرو کې پېښور کې د فاټا سیکرټریټ میډیا ډایرکټر فضل الله وویل چې د دې پروګرام تر لاندې د فاټا هغه ماشومان سکولونو کې داخلولی شي څوک چې سناسا وجہ ل تعلیم محروم پاتې شوی وی.
تورا هغه خواندګی د تعلیم د هغه په شرح کې اضافه وشي او د دې تر هاګرای نه بد شي او د یو روخانه مستقبل تر هغه طرف تر هغه بشي او د خپل سبق حاصل.
د فاټا سیکرټریټ لخوا د دې پروګرام او د ان سی ایچ ڈی مشر محمد ظاهر شاه مشال ریډیو ته وی چې دوی بروان کال کې دا مهم سرته رسوي.
دا 1,39,000 ماشومان د ایجنسی ایجوکیشن ټارګټ ته او د ټولنه هم پدې کې لګیا دا پدې کې ملکان هم لګیا دي. پدې کې تعلیمي کمیټه دي دا غي کار هم روان دي. دا ماشومان چې دي نو باخیرده شول تراشي او داخل شي. دا موږ هر ټول سټیک هولډر تقریبا کور کړی دي. دا فرد والنتیر دي پدې کې یو څوم شته دي پدې کې چې کوم دي علما هم شته دي هغه لګیا دي او باخیرده موبلایزیشن کوي اویرنس واک مونږ کړی دي. پدې کې موږ پوسټر بینرز یې پدې لګولې دي او چې کوم داسې انفلوئنشل خلک دي دا غي هم موږ ته پدې کې سپورټ او
کلی چې مشال ریډیو په تعلیمي مهم کې د عالمانو په کردار باندې د مفتی فضل منان عبد نو پوښتل نو هغه وی
بچو د پاره د تعلیم ضرورت دی او علما د پاغه باندې کې زور واچي. په معاشره کې د عالم چې کوم مقام دی نو هغه مقام د انبیانو دی او د پیغمبرانو دی. څنګه به چې پیغمبرانو ته خلکو د عزت په نظر باندې کې قاتل نو په دې معاشره کې خلک عالم ته هغه عزت ورکي او په هغه مقام ورته ګوري او عالم چې ورته سووي هغه کې یو ډیر کړه بالکل
قبیلی چارو تجزیہ کار او چار سد کی د باچاہن پوہنتون استاد مہم وزیر نہ بدی اڑو پختل نو ہگا چی تعلیمی مہم کی دولما کرام دا گڈن بلبا قبیلی ولز ضرور خپل ماشومان په سکولونو کې داخله وی.
دزل چې دا کم مهم کې دی جماعت د جماعت ممبر یا ملا یا عالم هغه پکې شګټ کړی دی نو دا د پین د پښتنو د فطرت په مطابق دی ځکه چې پښتنو په کلچر کې جماعت ډیر مهم کردار ادا کړی دی. ملا پکې ډیر مهم کردار ادا کړی دی او چې کوم خبره د جماعت د ممبر نه پښتنو ته شوې ده نو سل پتلای هغه باندې یقین او عمل کړی دی.
د محمد ظاهر شاه په وینا چې حکومت ویژن کال 2025 د تعلیمی اهداف ترلاسه کولو لپاره د فاټا په ماشومان توجه ورکوي چې دوی هم د پاکستان د نورو ماشومان پرنګ تعلیم حاصل کړي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
بیگا د پیښور پنشتر حال کې د موسیقي یو محفل جوړ شو چې پکې په سلګونو کسانو ګډون وکړ. په محفل کې د سندرو ترڅنګ مزاحیه خاکي هم وړاندې کړې شو. زموږ همکار زران یوسفزی هم دغه محفل لورغلی وو او په دغه اړه دا راپور را لیکل.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا تابع کړی شوی د ثقافتي شو په نوم د موسیقي پروګرام کې د خیبر پختونخوا او پنجاب سندرغاړو برخه واخسته. په تر حال کې ناستو کسانو خوندونه واخستل او اتنی هم وکړي. د موسیقي محفل کې رباب ټنګون کې ګلاب افریدی مشال رډیو ته وویل چې وخت سره سره د رباب په شوق کې سیواواله راغله ده او دا وخت هغه سره د 300 څخه زیات ځوانان د رباب غږولو زده کړی ترلاسه کوي.
داسې پروګرامونو خو مونږ ته ډېر ضرورت دی په دې اوس وخت کې، په دې اوس حالاتو کې، چونکې زمونږ صبح د ډېرو بدو حالو زلو سره مخ ته. نو زما په خیال باندې په دې حالو زلو کې، په دې بد وخت کې داسې ایونټس مونږ ته پکار دي چې وشي چې د خلکو ذهن د تراوړی او زموږ کم مطلب آرتستان دی اغه تا یو ازالم ملوشي سورت ملاویږي د دینه نو دا ډیره غټه خبره ده.
د ژوندۍ موسیقۍ نه خون اخستو په غرض نشتر حال تراغلی زن ځوانانو نه موچکله د موسیقۍ د دې محفل په باب لو پختل. نو د دوی ویناوه
زه هارون رغزی د پېښور نوشتو شلور ډپارټمنټ سټوډنټ يم. په وختي مو دا پروګرام کو توډر خوند یو ډېر مزه یو کوم کم غمون ور سم هیر کو او مونږ دې مشرانو ته امدا وایو ته مونږ خواسته ور زده ثقافتي پروګرامونه مونږ ته وکي.
زمانم پیر جنید شاه د کېشر موسیقۍ سره می شوق شته ده. کم لایف دې هغه ډېر مزه کوي، هغه کې سکون وي، هغه کې مزه وي، هغه کې بل خوند دي.
زما هو توفیل احمد نوم دی او سټوډنټ يم. مو انجوای کولر خاندم ته واغستو او بس زمون د ګورنمنت اندک
زرسانگی مشال ریڈیو ته وویل چې 2010 کال کې د نوخار په سیمه کې کور سیلاب وړی دی او د هغې وروستو په خیمه کې اوسیږي.
بس طبیعت به خدا خو دا پاکستان گیلر عظیم تھا چکور میں انگڑ انگڑ دا دمر سڑا میں جمع تھا کور جوڑ کے سیلاب دا پولی مگر دا پل پاکستان تھا دمر ماں دارے پرنٹریان میں اکڑے خو یادا سنا سر چک سو نہ دا سے گورنر چک سو سیدھے درسان کے پی تو کال ماں دا گانا اکڑا وہ سے پورے کہوں افسوس خبر اچنه کیږي.
د پام ولډا چې په خبر پختونخوا او بیا په خاص توګه په خبر خار کې د بدمنه د سپو رستو د موسیقي او د غرنګ نور سټیج شوګانې کېدل د نشټ برابر شوې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، په خبر.
د زلان یوسفزی راپور مورید اوردونکو وسخ شوې دي. زموږ د ونیز خبرونه جمهوریت په دا خبرونه کې تاسو په پاکستان افغانستان کې په بیلابلو جمهوری او سیاسي موضوعاتو باندې تبصری او معلومات تر لاسه کوي. د خبرونه پامیر ساحل جوړ کړل.
اداري فساد یا درغلی څه ته وایي؟ په افغانستان کې د رشوتونو په اړه تازه رپورت څه وایي؟ د شفافیت نړیواله اداره په بیلابیلو هیوادونو کې د درغلی پیمانه څنګه جوړوي؟ په افغانستان کې د درغلی لوړې سطحې وجوهات څه دي؟ درغلی او ډیموکراسي پر یو بل څه اثر لري؟ آیا دا رښتیا ده چې په افغانستان کې درغلی د روانې نامنې په جاري ساتلو کې رول لوبوي او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو، د افغانستان د شفافیت د څارنې اداروي په هغه هیواد کې اداري فساد زیات شوی دی. د دې ادارې مشر یما ترابی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې وویل د دوی تازه سروې ښیي چې په تیرو څلورو کلونو کې رشوت دوه چنده زیات شوی دی چې ټول مالي ارزښت یې شاوخوا 2 ارب امریکایي ډالر دی. د ویل په درو کې 2 افغانان د مجبورۍ له کبله رشوت ورکوي. یما ترابی ویل په خواب په اوسط ډول $190 رشوت ورکول کیده، خو اوس دا اوسط 240 ته لوړ شوی دی.
اوسط رشوت کی داده میشد سابق 100
د رشوت هغه اوسط چې په خواب ورکول کیده $190 وو، خو اوس $240 ته لوړ شوی ده. او دا په مجموع کې د رشوت اندازه لوړوي. دو کال په خوا د رشوت ټول اندازه $1.2 میلیون و چې افغانانو به ورکاو، خو اوس $2 میلیون شوی چې دا د پاموړ زیاتوالی ده.
بسیار قابل ملاحظه است.
یما زیاته کړه چې زیات رشوت په عدلی او قضایی ادارو او پولیسو کې ورکول کیږي. تر دې وروسته د پوهنې او د عامه روغتیا په ادارو کې زیات رشوت ورکول کیږي. اوریدونکو، د افغانستان د شفافیت د څارنې له ادارې سره سره د شفافیت نړیواله اداره ترانسپرنسي انټرنیشنل هم هر کال د نړۍ هیوادونو درغلۍ یا اداري فساد په اړه خپل مفصل رپورټ خپروي. په دې لړ کې د 2013 زیږیز کال په رپورټ کې راغلي دي چې افغانستان یو ځل بیا د نړۍ د هغو هیوادونو په قطار کې شامل دی چې پکې د درغلۍ کچ ډیر لوړ دی. اوس به تاسو ته پر دې اړه معلومات درکړو چې د شفافیت نړیواله اداره په هیوادونو کې د درغلۍ ناپ څنګه کوي. د شفافیت نړیواله اداره یا ترانسپرنسي انټرنیشنل په هر هیواد کې د درغلۍ د پوهېدا یا ادراک پته لګوي او بیا یې پر یوې پیمانې ناپوي. پر دې پیمانې له صفر تر سل پورې عددونه لیکل شوي وي چې د هر هیواد د کارندوی مطابق ورته یو عدد ورکول کیږي. د شفافیت نړیوالې ادارې د 2013 زیږیز کال رپورټ وایي دې ادارې په 170 هیوادونو کې سرویګانې یا نظر پوښتنې کړې دي او له پوهانو سره یې خبرې کړې دي. د رپورټ تر مخه افغانستان په نړۍ کې دریم داسې هیواد دی چې پکې د تر ټولو زیاتې درغلۍ یا اداري فساد موجودیت ادراک کیږي. افغانستان له سلو نمرو یا شمیرو یوازې 8 اخیستي دي. په 2012 زیږیز کال کې هم افغانستان 8 نمرې اخیستې وې. د شفافیت نړیوالې ادارې ویډیو ښیي چې یوازې بډې رشوتونه درغلۍ نه ده، بلکې د انتخاباتو پر وخت د رایو خرڅول هم درغلۍ ده.
This is corruption.
کله چې رائے د ګټلو پر ځای په پیسو واغستل شي نو دا درغلی ده. کله چې سیاستوالان داسې فیصلې کوي چې ګټه د اولس پر ځای ځان ته رسي نو دا فساد دی. د سیاستوالانو یا حکومتي کارکوونکو اداري فساد یوازې د رشوت پیسې نه دي چې د دوی جیب ته ډکیږي، بلکې دوی هغه فیصلې کوي چې زموږ پر ژوند تاثیر یا اغیز لري.
These people make decisions that affect our lives.
نو له دې تعریف سره سم درغلی یوازې د پیسو یا حکومت تی واکدارانو ته د ډالۍ ورکول نوم نه دی، بلکې ډیره پراخه معنا لري. دا چې د شفافیت نړیواله اداره په نړۍ کې څنګه د درغلۍ ادراک پیمانه ټاکي، اوایا د درغلۍ له امنیت سره تړاو شته او کنه، پاره د دې ادارې د ویډیوي رپورټ یو برخه اورو.
Transparency International's Corruption Perceptions Index measures the perceived levels of public sector corruption in countries worldwide.
د شفافیت نړیواله ادارې د درغلۍ ادراک پیمانه په ټول نړۍ کې په حکومتي سطح د اداري فساد ناپ اخلی. بیا د پوهانو لویناو سره سم هر هیواد ته یو نمره یا شمیره ورکول کیږي. په دې کې صفر نمبر ښایي چې یو هیواد ډیر زیات درغلی لري. په دې پیمانه کې د سلو نمرو اخیستل معنی لري چې یو هیواد ډیر پاک او شفاف دی. ځینې هیوادونه ښې نمرې لري، خو اکثریت یې خراب شمیرې ترلاسه کوي چې له دې ښکاري چې د درغلۍ مسله ډیره جدي ده. په هغو هیوادونو کې اداري فساد تر ټولو زیات وي چې پکې شخړه یا جګړه روانه وي او خلک یې غریب. درغلی نه یوازې د ستونزې زیاتوي، بلکې د دې مسلو مخنیوي په لار کې خندېږي هم.
کرپشن دزنټ جست فیول سچ پرابلمز، ایت میکس دم وری ډیفیکلټ ټو سټاپ.
دا خو د افغانستان د شفافیت د څارنې او د شفافیت نړیوال ادارې خبرې وي. وس راځو د افغانستان د اداري فساد موضوع نور څېړو. پر دې موضوع مې په کابل کې د باچا خان سولې او کړکېچ هوارولو مرکز لغړی او د سیاسي چارو لپو حسیب الله شینواری سره خبرې کړې دي. په افغانستان کې د اداري فساد لاملونه څه دي؟ په کابل کې د باچا خان سولې او کړکېچ هوارولو مرکز غړی او د سیاسي چارو پو حسیب الله شینواری وایي په افغانستان کې د ټیټې کچې د مامورینو کمې تنخواګانې د رشوت لپاره لار برابروي.
اداري فساد په افغانستان کې بیلابیل عاملونه لري. اوله مرتبه چې که د ټیټې کچې اداري فساد باندې ورسېږو چې ټیټ مامورین چې په ټیټو پوستونو کې کار کوي هغوی ولې اداري فساد ته مجبور شوي، د هغې یو ستر لامل دا دی چې د خلکو دولت د خوانه هغه معاش چې اداري کارکوونکو ته ورکول کېږي هغه ډېر کم دی او هغه د دوی د ورځني ژوند د لګښتونو بسنه نه کوي. دوی مجبور دي چې د اداري فساد له لارې ځینې نور عاید هم لاسته راوړي،
حسیب الله شینوار وایي په لوړ کچ د اداري فساد عاملونو ته سزا نه ورکول هم د اداري فساد د پراخوالي لامل دی. د پدې لړ کې د کابل بانک مثال ورکوي.
موږ تاسو د کابل بانک د قضیه شاهد یو چې پاره کې ډېر لوړ پوری کسان یعنی د جمهور او دغه د ماوینه دورونو په سطحه کسان هغه په کې تخیلو خلا تر اوسه هم هغه خلک آزاد ګرځي او هغه چې لا تر اوسه خلاص شوی نه ده نه جزا ولیده او نه قانون کې پلې شو.
د سیاسي چارو په حساب الله شینوار وايي نه امنی یا د امنیت ضمانت نشتون لکبل هم اداري فساد یا درغلي پراخيږي.
افغانستان کې د امنیت نه تضمین دا هم اداري فساد ته لاره برابروي. هر څوک کوښښ کوي چې د مشروع او نامشروع لارو څخه پیسې پیدا کړي شتمنی پیدا کړي ځکه هیڅوک دا اطمینان نه لري چې آیا دا دولت به دوه درې کال نور هم دوام وکړی شي کنه. او دا امنی دومره ډېره شوې چې هر څوک له وطن څخه په تیښته دي. یعنی هر چا سره دا یو فکر دی چې یو ورځ به بیا هم هغه وخت راځي چې موږ به له وطن څخه بیا تښتو. نو خلک له هرې لارې کوښښ کوي چې شتمنی پیدا کړي.
لکه څنګه چې د شفافیت نړیوال اداره وایي چې د اداري فساد موجودیت د ولسواکۍ مخه نیسي، نو آیا دا عمل په افغانستان کې هم لیدل شوی دی او کنه؟ د دې په ځواب کې حسیب شینواره وایي همداسې ده. نو د په خبره د اداري فساد زیاتوالي لکبل د افغانستان د ولس زیاتره برخه پر ډیموکراسۍ او ولسواکۍ بې باور شوې ده.
افغانستان ته ډیموکراسي نه راغله او کوی چې افغانستان ته د ډیموکراسۍ د اصول په دې لنګ وخت راغله. خو د ډیموکراسۍ سره څنګه اداري فساد اوج ته ورسېده؟ اکثره عام خلک په دې فکر دي چې ډیموکراسي یو کرپ یا یو مفسد سیستم دی په افغانستان کې یا په نړۍ کې د حکومت کولو. نو هغه د ډیموکراسۍ کوم ارزښتونه چې وو هغه له منځه لاړو. په ډیموکراسۍ کې مهم اصل د ښه حکومتدارۍ دی چې ښه حکومتداري رامنځته شي. په ښه حکومتدارۍ کې د شفافیت او روڼتیا یو مهم اصل دی چې او همدارنګه حساب ورکونه یو ډېر مهم اصل دی چې دا په اداري فساد پښتون کې د اخبار تر پښتنې لاندې راځي. یعنی شفافیت نه دی موجود، روڼتیا د دولت په کارونو کې نه ده موجوده او حکومت نشي کولای چې په سمه توګه خپلو خلکو ته ځواب ورکړي. نو زما په فکر چې په افغانستان کې ډیموکراسي د اداري فساد ښکار شوه او د هغې هغه انځوري د عامو خلکو په ذهنونو کې یو منفي انځور وښود. یعنې خلک داسې فکر کوي چې دا د حکومت کول یو ډېر منفي او ډېر هغه سیستم دی چې ډېرې کمیانې او خامیانې لري.
حسیب شینواره وایي دا هیڅ امکان نه لري چې ډیموکراسي او ښه حکومتداري نوي موجوده او اداري فساد دې له منځه ولاړ شي.
زما په فکر ګورئ ښه حکومتداري او ډیموکراسي دا سره دوه نښتې شیان دي. یعنی موږ د ښه ډیموکراسي هغه وخت ویلی شو چې کله ښه حکومتداري موجوده وي. که ښه حکومتداري نه وي موجوده مو هغه ته خو دیموکراسي خخ ولسواکي نشو ویلای. ځکه د دیموکراسي او ولسواکۍ مهمترین اصل خو حکومتداري ده. د خو حکومتداري اصل رونکیا دی. رونکیا نه موجوده دولت په کارونو کې، په انتخاباتو کې، په رایو کې د کی رونکیا نه موجوده. حکومت ته صحیح جواب ورکونه نه موجوده. آیا موږ ویلای شو چې خلک خو دیموکراسي د منځ شوې ده؟ هیڅ امکان نه لري. یعنی کوم خو دیموکراسي وایو نو باید خو حکومتداري ولرو. او خو حکومتداري پښتون چې موږ دا داوا کولای شو په افغانستان کې خړه ول سره دیموکراسي ولې شوی ده. نو زما په فکر کې یوازې انتخابات یا شنو پورې موږ دیموکراسي تړلې کو او وایو چې انتخابات په سمه توګه وشو، رئیس جمهور راغی یا پارلمان راغی، بیا هم هماغه اداري فساد ریښې بیا هم موجودې. ځکه په انتخاباتو کې به هم حتماً فساد شوی.
نو باچا خان د سولې او کړکې چارواړو مرکز غړی او د سیاسي چارو پوه حسیب الله شینوار زیاتوي په افغانستان کې په اداري نظام کې بدلون او د قانون عملی کول د اداري فساد کچ ټیټولای شي.
د اداري فساد د مخنیوي لپاره دوه شیان ډېر ضروري شي: یو وقایع ده او یو داغي مجازات. او وقایع په دې مطلب چې دولت ځینې داسې سیستمونه باید جوړ کړي، داسې پروسیجرونه باید جوړ کړي چې خلک ونه توانیږي چې اداري فساد وکړي شي. یعنی هلته باید ډېر زیات شفافیت موجود وي، حساب ورکونه موجود وي په هر اداره کې، په هر پروسیجر کې، په هر میکانیزم کې اداري لپاره جوړېږي. بدبختانه په افغانستان کې لا تر اوسه اداري سیستم هماغه زوړ پخوانی اداري سیستم دی. او د حکومتداري دغه اصل چې حکومت باید شفاف وي، دغه اصل ته لا تر اوسه پاملرنه نه ده شوې. یعنې داسې سیستمونه او میکانیزمونه او پروسیجرونه دي چې جوړ شوي د دولت لخوا چې د اداري فساد په کموالي کې مرسته وکړي. دویم د مجازاتو خبره ده. کله چې قانون موجود وي او قانون نافذ وي او هغه چې په قانون کې راغلي هغه عملي کړی شي، خلق د قانون لویری بیا دا زرمش کولای شي د فساد مخه کی.
اوردونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واردل چې درغلی د جمهوریت مخه نیسی، نا امنی پیاوړی کوي او د نا امنی حل مخه ته خنډیږي. بلونه و بیا له جمهوریت سر راځو په مخه مخه.
جمهوریت
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زیبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
دا حالات چې دي سندري ویل کې دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي د لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.